د وایس اف امریکا دیوا قدرمنو کتونکو او اوریدونکو ستړي مشي ز شعیب زاده يم او د وایس اف امریکا دیوا د دې سټوډیو نه تاسو ته نږدې اته میاشتې ورستو یو ور بیا هر کله ویمه نن د ګول یادو شنبه ورځ کال 2000 د نومبر د میاشتې 14 نیټه ده وخت شوه د پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې دی د شپې نه نیمه دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 2 بجې شوې دي لومړی تاسو په امر ګرځوم د اوسوخ مهمو خبرونو سره ټکو تا د پاکستان ګلګت بلتستان کې شو انتخاباتو د غیر رسمي نتیجو ورستو د پاکستان تحریک انصاف حکومت مخالفه لویو ګوندونو پاکستان پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز ډلې په ټاکنو کې د ټګۍ تورونه لګولي او په احتجاج لاس پورې کړی دی اخوا پاکستان کې د کورونا وبا خورېدو او د ناروغانو په شمیره کې د زیاتوالي ورستو د پیښور دریو لوی هسپتالونو د عام معاینې لپاره ورتلونکي ناروغانو د کټو شمیره تر 3000 پورې کم کړې ده او د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ د اتوار په ورځ د لومړي ځل لپاره په ټویټر داسې خبره کړې چې ښکارا کوي چې په صدارتي انتخاباتو کې د ډیموکرات ګون جو بایدن په ګټلو اقرار کړی دی خو د دغه ورستو ویلي چې هغه خپل ماته نمانی قدر من اردوونکو دا سرټی کې اوس مپام لا ګرځو تفصيلي ريپورتونه تا قدر من کتونکو اوریدونکو وایس اف امریکا دیوا دا خبر خبرونه د واشنگټن ډي سي د سټوډیوز نه نیخ پنی غوري سرټکی مو اوریدو اوس په پام راګرځو تفصيلي ریپورتونه تا د پاکستان په ګلګت بلتستان کې د شو ټاکنو د غیر رسمي نتیجو ورستو د پاکستان تحریک انصاف حکومت مخالفه لوی ګوندونو پاکستان پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون ډلې په دغه انتخاباتو کې د ټګۍ تورې تورونه لګولي او په احتجاج لاس پورې کړی دی د ګلګت بلتستان د قانون سازي اسمبلی د څلیرشتو سټونو نه په درشتو د اتوار په ورځ انتخابات شوی او د پاکستان میډیا تر مخه د غلطه چې کوم غیر رسمي نتیجې راغلي دي په کې د پاکستان تحریک انصاف په 9 سټونو او د شانتي په څلورو د پاکستان پیپلز پارټي او په 2 د مسلم لیگ نواز او په یو باندې بیا د وحدت المسلمین یو کاندید انتخابات ګټلې دي د دغه غیر رسمي نتیجو ورستو مخالفه ګوندونو احتجاجونه کړی دي او د پاکستان پیپلز پارټي شریک چیرمن بلاول بټو هم نن په ګلګت کې بیا مظاهره شوه په دغه مظاهره کې ګډون کړی او ویل چې دا انتخابات نه مني په دې کې په پاکستان تحریک انصاف حکومت باندې د ټګۍ تورونه لګولې دي د ګلګت نه دغه انتخابات ورستو د پیدا شوی تاریخوالي نور حال د ډیو ریډیو خبريال تاسو ته وړاندې کوي
د ګلګت بلتستان په درشت انتخابي الکو کې د اتوار په ورځ د رایو د غامل تر سره رسیدلې د دې راپور تیارولو تر وخته په سرکاري توګه د نتیجو کوم اعلان نه ده شوی خو د غیر حتمی نتیجو تر مخه واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند د قانوني ساز اسمبلی اته سوکای تر لاسه کړي د غشان پاکستان پیپلز ګوند د غیر حتمی نتیجو تر مخه د سالورو سوکو لاستکولو داوا کړي خو ورسره د پاکستان پیپلز ګوند لخوا په ټاکنو کې د درغلیو او د ګلګت حلقه 2 د ننه د نتیجو بدلولو تورونه لګولي د پاکستان پیپلز ګوند لخوا د ګلګت ډیپټی کمشنر دفتر مخته پرلط وهل شوی چې په زرګونو پلویان پکې ګډون کوي په دې محل د پاکستان پیپلز ګوند زې مشنو احتجاج کوونکو ته ویناګانې وکړي او تورې ولګاو چې د واکمن ګوند په خوخه دغه نتیجې بدل کړي شوې دي د احتجاج کوونکو دغه پرلط ته یو ځای مشر صدا سه وویل
او اوس وخت تک هم یاه سه نه نکلنګي یہ جو ٹی آر او اور آر او جو رات کو فارم 45 چینج کر کے
دی وای دغه پرلک څخه به تر هغه نه پاسو تر کومه چې د دوی غوښتنه و نه منل شي او دا چې چارواکو د نتیجو 15 سلختم فارم 13 شپه د ورکولو څخه انکار کړي او په دغه کې بدلون کړي دوی تورو لګاو د ګلګت په دویم نمبر حلقې کې زمون کندید ګټلې رای بدلی کړي دي د ماسپخین سلورو بجو خواوشا د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری هم دغه پرلک زایتا ورسید او په دې محل احتجاج کونکو شوارونه پورته کړل د د ګلګت بلتستان دغه ټاکنې تیر ورځ په داسې حال کې تر سره شوې چې په سیمه کې د باران او واورې لړۍ روانې دو ورستو یخنی هم زیاته شوې و او د دې لوجې په اوچتو او غریزو سیمو کې د رایو شمیره کمه ولیدې شو. په دغه ټاکنو کې چې په اتمی توګه کومې نتیجې مخته نه دی راغلي، خو د غیر حتمی دغه نتیجو تر مخه پاکستان مسلم لیگ نن هم د دوو سوکو داوا کړي. په دغه ټاکنو کې چې د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نن دواړو لخوا د درغلیو تورونه لګول کیږي، خو د ټاکنو کمیشن او انتظامی چارواکي دغه تورونه ردوي او وای په ګلګت بلتستان کې دغه ټاکنې په جمهوریت لاره تر سره شوې دي. احسان محمد خان، وی او ای ډیوا، ایبټ آباد.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د خبر خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخستل
کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله
سو د راکیا نوري د څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع او اوسې وده
ټوئیټر @VOA دیوا، فیسبوک VOA دیوا.
قدر منو کتن کو اور دن کو دار وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه د تاسو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غوړې د گلګت نمو د انتخاباتو تازه حال واورې دا خو په اسلام آباد کې هم مخالف ګوندونو مشرانو د دغه انتخاباتو په عمل او بیا چې کمیونټی چیر روانې دي په غیصه برګون خود دلې د پاکستان په خوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون دلې مشر شاید خقان عباسین په اسلام آباد کې ویلي دي چې د پاکستان استخباراتي ادارو یا اسټابلیشمنت د گلګت بلتستان په انتخاباتو کې هم غکار کړي کم چې په کال 2013 کې کړیو د کمرستو چې د تحریک انصاف حکومت په دغه انتخاباتو کې کامیاب شوو. د دې ترڅنګ حکومت مخالف نورو ګوندونو مشرانو هم په دغه انتخاباتو نیوکې کړې دي. د پاکستان تحریک انصاف حکومت مخالف ګوندونو پرګون تاسو ته د ډیو ریډیو خبریال اورنګزیب خان وړاندې کوي.
په گلګت بلتستان کې شوه انتخاباتو غیر سرکاري نتیجو تر مخه واکمن پاکستان تحریک انصاف هلته ټولو نه زیات څوکې ګټلې دي او حکومت مخالف پاکستان پیپلز ګوند په دې انتخاباتو کې د درغلو تورونه لګولې دي. مسلم لیگ وایي گلګت بلتستان انتخاباتو کې هم استخباراتي ادارو ماهر کردار لوبولې دي کوم چې کال 2013 پاکستان انتخاباتو کې دوی لوبولې وو. یو خبری کانفرنس ته وینا په وخت په خوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ مشر شاید خاقان عباسی ویلی دی کال 2013 انتخاباتو کې استخباراتي ایجنسو کوم کردار لوبولی وو، اها کردار دوی د گلګت بلتستان انتخاباتو کې هم لوبولی دی او د مسلم لیگ کاندیدانو په مقابله آزاد کاندیدانو او درولو مقصد د مسلم لیگ ووټونه خرابول وو او اولس په ووټ یا رای کې خیانت شوه دی. شاید خاقان عباسی وی مرکزی حکومت او گلګت بلتستان کې موقتی حکومت د انتخاباتو کې مداخلت کړې دي او انتخابی جلسو پر وخت د مرکزی حکومت وزیرانو لخوا 200 ارب روپو ترکیاتی کارونو اعلان دوی د درغلو مثال ګرځولې دي. شاید خاقان عباسی وی گلګت کې هم اغه شان درغلې شوې دي څنګه چې کال 2013 انتخاباتو کې شوې وو.
منفی طریقے سے ملک کے اندر ایک مصنوعی اقتدار کو ہم طول دینے کی کوشش کر رہے ہیں.
پخوانی وزیر اعظم شاید خاقان عباسی وی گلګت بلتستان انتخاباتو کې کال 2013 د انتخاباتو تاریخ تکرار شوه دی او هلته هم یو غیر منتخب حکومت جوړولو هڅه روانې دي. شاید خاقان عباسی وی چې انتخاباتو نه وړاندې د دوی په کاندیدانو باندې فشار اچول شوی وو او هغه کاندیدانو وروسته بیا ګوند پرېښی وو او نور ګوندونو کې شامل شوی وو. بلخوا مرکزی حکومت وی گلګت بلتستان اولس د تحریک انصاف ګوند باندې اعتماد څرګند کړی دی. د اطلاعاتو مرکزی وزیر شبلی فراز په ټوئیټر وی چې گلګت بلتستان کې د تحریک انصاف غړو کامیابی نه واضحه شوې ده چې اولس عمران خان په قیادت یا مشره اعتماد لري او گلګت بلتستان اولس هم د مسلم لیگ بیانیه رد کړی ده. وړاندې هم حکومتي وزیرانو دغه قسمه بیانونه ورکړي وو که چېرې گلګت بلتستان انتخاباتو کې مخالفو ګوندونو وبیلله نو دوی به بیا د انتخاباتو کې هم د درغلو تورونه لګوي. یو بل حکومت مخالف پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو هم گلګت بلتستان انتخاباتو کې داغله کولو تورونه لګولي دي او په ټوئیټر یې ویلي دي چې زموږ انتخابات اغلا شوي دي او زر به دوی هم گلګت بلتستان کې د پیپلز ګوند غړو لخوا احتجاج کې شرکت کوي. بلخوا لوی حکومت مخالف پاکستان مسلم لیگ مرستیال مشر مریم نواز هم یو بیان کې ویلي دي چې پاکستان تحریک انصاف گلگت کې کوم څوکې ګټلې دي هغه وجه د دوی د ګوند نه مات کړی شوی کاندیدان وو. وړاندې هم پاکستان مخالفو ګوندونو ائتلاف یا پاکستان جمهوري غورځنګ کې شامل نږدې ټولو ګوندونو د پاکستان تحریک انصاف په حکومت تور لګولی وو چې دا د ولس ووټونو نه بلکې د چا په خوخه منتخب شوی دی او دا مخالف ګوندونه د حکومت ته د سلیکټډ حکومت نامه ورکړې ده. ګلګت بلتستان انتخاباتو غیر سرکاري نتیجو تر مخه واکمن پاکستان تحریک انصاف ټولو نه زیات څوکې ګټلې دي او په دویم نمبر پاکستان پیپلز ګوند څوکې ګټلې دي.
قدرمن گتن کو ردن کو داد وائس آف امریکا ڈیوا لویا خیبر پختونخوا بخن غلم وائس آف امریکا ڈیوا خبری خبرونه د تاسو د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غوري. قدرمن ردن کو دا وخت په پاکستان کې د تحریک لبیک پاکستان لخوا په پینډی کې اوزل بیا مظاهره روانه ده او سوشل میډیا او دغه شانت پاکستانی میډیا وایي چې دغه احتجاج د لاسه عام خلک د ډیرو ستونزو سره مخ دي. 13 ورځ بیا د پاکستان جنوبی وزیرستان په میران شاه کې یو پرم نه مظاهره شوی و. دغه مظاهره د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا شوی او دا مظاهره په دغه سیمه کې د بدمنۍ د هدفي وجنو مخنیوي او په چک پوسټو باندې د خلکو د تنګولو پر ضد شوی و. خو په سوشل میډیا باندې نن په دې بحث شوی دی چې په پاکستان کې دغه پرم نه جلسې ته په پاکستان کې په میډیا کې ځای نه دی ورکړی شوی. سیاسي او د انساني حقوقو فعال لیکوال او د سنت پخوانی غړی افراسیاب خټک ویل د اتوار په ورځ د پی ټی ایم په غونډه کې د امن په حق کې او د جنگ مخالف جذباتو او د دلایل اظهار وشو خو دغه هر څه بیا په پاکستانی میډیا باندې ونه خودل شول. تیر ورځ د پی ټی ایم په دغه جلسه کې نور سو او په پاکستانی میډیا کې د څومره ځای ورکړی شوی تفصیلي حال د ډیوی ریډیو خبریال عدنان بټن وړاندې کوي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ په څو میاشتو ځنډ وروسته یو ځل بیا په شمالي وزیرستان مرکز میران شاه کې 13 ورځ لوی اولسي غونډه وکړه چې پکې زرګونو کسانو ګډون درلود. د غورځنګ مشرانو په خبره د جلسې غرض په سیمه کې د ناامنۍ پر ضد شخ پورته کول او د خړ کمر په پیښه کې وژل شوي کسانو یاد تازه کول وو. منظور پښتین په خپلو خبرو کې د خړ کمر په پیښه کې وژل شوي کسانو نمونه واخیستل او له خلکو څخه وغوښتل چې دوی ته سلام وړاندې کړي. هغه په سیمه کې په هدفي وژنو او ناامنۍ پیښو کې پاکستان پوځ تور پورې کړی چې دا ناامنۍ هم دوی خوره وي او وی ویل په دې بهانه د دوی وطن قبضه کول غواړي. خلکو ته وویل چې تر هرې هدفي وژنې وروسته دي په سیمه کې د پوځي مرکزونو مخې ته احتجاج پیلوي ځکه چې د ناامنۍ تر شا د دوی لاس دی. د پاکستان پوځ په دې اړوند تر اوسه څه نه دي ویلي خو تل دا رقم تورونه رد کړي دي. منظور پښتین په افغانستان کې د وسله والو طالبانو سره د سولې په خبرو هم شکونه څرګنده کړي او ویلي یو خو د امن خبرې روانې دي او ورسره ناامنۍ پیښې هم سیوا شوې. منظور پښتین له امریکا او چین څخه هم غوښتي چې د خپل پراکسي وارد د دوی په اور کې ونکړي. د غورځنګ یو بل مخکښ مشر موسین دا وړ ویلي غورځنګ هیڅ پوله نه لري او دلر او بر په وطن کې په حکمت او عدم تشدد سره د جګړې مخه نیسي. ګوهر وزیر چې یو آزاد خبريال دی وایي دغه جلسه د تیر جلسو پرتلا ځنې حوالو سره ډیره بدله و. هغه ویل یو خدای چې دغه جلسې کې د ورستۍ جلسې په پرتلا زیاته ګډه ګډه و خو د تحفظ لپاره په حکومتي کچه هیڅ انتظامات نه نیول شوی. هغه ویل په دغه جلسه کې هم ناری وهل کېدی چې پکښې د لر او بر یو افغان ناره هم شامل و. ګوهر وزیر په خبره پی ٹی ایم جلسو پر محل عموما موبایل او انٹرنیٹ 3G او 4G بند وی خو پرون په میرانشاہ جلسہ کې د ځمکنۍ ټلیفون یا لینڈ لائن سروس هم تړل شوی وو. هغه ویل تیر جلسو په سیر دی جلسې ته هم پاکستانی مطبوعاتو کې ځای نه دی ورکړی شوی.
زه فکر کوم ځکه زیات وو چې تیر سمو دینه په شمالي وزیرستان کې په دمنی ډیر زیات شوی دا ټارګټ کې لږ زیات شوی دی. نور هم خلک د مختلفو مشکلاتو سره مخ شوی دی. هغه سره چې کومه وادي شوی وي هغه نه دی تر سره شوی. بل د جنوبی پښتونخوا سواد پچوړ پورې خلک دلته راغلی وو. دلته چې کوم سکیورټی وو هغه نه زه خپل مطمئن نه يم. پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم روایتي نارې دي هغه هم پکې لګېدلې. بل د لر او بر یو افغان نارا ما څومره د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسې کتلې دي دا نور په مقابله کې دلته دغه نارا ډېره زیاته وه.
سیاستمدار افراسیاب خټک وویل که څه هم کمپاین پر مهال دوی ته خنډونه نه و جوړ کړی شي خو د جلسې نه وړاندې دوی څخه سکیورټی اخستل دا کوشش شوی چې دغه جلسه ناکامه کړي. هغه وویل که څه هم د پاکستان مطبوعاتو کې ځای نه دی ورکړی شوی خو دغه رقم د نړیوالو مطبوعاتو دغه جلسه سرخط جوړ شوی چې پکې په امریکا، برتانیا افغانستان او نیپال کې هم په مدواتو کې خبرې شوې دي. هغه ویل جلسې څخه دغه یو خبره هم سرګند کېده چې دی ډاډمن وو چې پی ډی ایم یعنی پاکستان ډیموکراټک موومنت هم د دوی له وجې څخه مخې ته راغلی.
د جنگ خلاف جذبات و اظہار، دلائل و اظہار، منطق اظہار او دی امن په حق کې دا ډیر زیات او په دې خبره هم پرون دی جاړ کار کولو چې دا دی نور خلکو هم د دوی خبره چې دا هغه رښتیا کړه او یو قسم تایید کړه، په یعنی کې مت پرون زیات ډاډ کار شو دی امن ډاډ او د پاکستان کې دنه تشخیص ډاډ او د پښتني سیمو باندې چې کوم را روان خطرې دي دا هغه خلاف افطار وارننګ خبرداري هغه په بیانې کې ما دې سرګندولې.
د پی ټی ایم فعالین وایي دوی جلسه په سیمه کې د هدفي ورنو پرزد او د پاکستان ریاست لخوا حل ته بیا د ایوې نوې جګړې د پیل کېدو پرزد ژغ پورته کول وو او هغه لپاره په رسمي توګه انتظامیه ته د اجازه خواست هم جمع کړی چې تصدیق د انتظامیه دفتر هم کړی وو. خو د سیمه پولیسو ډی پی او شفیع الله ګنڈاپور وایس اف امریکا ډیوا ته ویلي وو اجازه ورکول د انتظامیه کار دی او کچر دوی ته د سکیورټي وویل شي نو دوی به ټینګ کړي. عدنان بیٹنای وی او ای ډیوا.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، ته یې کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري، د انسان لاسته هغه څه راځي چې سې کړي.
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
منکتونکو اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه تاسو د خبرونه په فیسبوک او د ډیوا ریډیو په ویب پاڼه باندې هم نیخ پنیغه کتل شي. اوس هم زو بلوچستان ته د عامه نشتل ګوند د خبر پختونخوا مشر ایمل ولی خان نن د کوټه خار یو ځای کالج کې پختون سټوډنټ فیډریشن چې کوم کنونشن د کون کې وغیتې وینا کړې ده. په دغه وینا کې ویلي دي چې د پاکستان او افغانستان امن او سوله د یو بل سره تړلې ده، که په یو هیواد کې سوله راځي نو بل هیواد کې به سره هم سوله کیږي. نوموړي په دغه خبرو کې ژمنه کړې ده چې د پی ډی ایم یا د پاکستان جمهوری چې کوم مومنت دی پی ډی ایم داغه اعلان دی په پاکستان کې د اساسي قانون او د پاکستان د آئین لاندې د پاکو او د درغلیو صفای انتخاباتو لپاره خپل کوششونه جاري ساتي. نور حال د ډیبل ریډیو خبريال حمید سمسور په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د کوټي د ساينس کالج په تالار کې د پښتون سټوډنټ فیډریشن و غونډې ته د وینا پر مهال باندې بلوچستان ته په دوره باندې راغلی د عوامي نېشنل پارټي د خیبر پښتونخوا صوبایي مشر ایمل ولی خان وویل چې په افغانستان کې دوی د سولې په لار کې د خند اچولو باندې سخت تشویش لري. ایمل ولی خان د کابل پونتون د زده کوونکو د وژنې په شمول د یو شمیر بریدونو غندنه هم وکړه.
موږ د جنگ خلاف یو، د جنگ خلاف یو، د افغانستان امن کوڅو کم خرابای، موږ مداغي خلاف یو. کور دغه نظریه د پاره موږ ته قربانی ورکولي، عوامینه شل پټه د دنیا قربانی ورکړي دي، موږ نور ورکولو ته تیار یو. خو موږ په دې خورا د دهشت خلکو ته موږ اختیار ورکولو ته نه یو تیار.
د عوامي نېشنل پارټي د خیبر پښتونخوا مشر ایمل ولی خان وویل چې کوم خلک دلته د خپل حقوق لپاره ژغ پورته کوي پر هغه باندې د غدارانو تور لګول کوي.
ما باندې د اوس لند لند د فتوی لګیدلې و او د مرګه خبره را پسه کړې و چې واجب القتل. خو زه په دې خوشاله کوم چې د بیمانو په وطن کې د باچا خان بابا او د ولی خان بابا په لار رواني ته په ټول عمر واجب القتل ګرځي. زما د ایمان فیصله خو به خدای کوي. واحد ایمان داسې اوشیز دی چې د پلار د زوی هغه کې کار نشته، د زوی د پلار هغه کې کار نشته. موږ پښتون الحمدلله من هیڅ القوم مسلمانان یو دی کې بل خبره نشته. په دې خوره چې سیاست کې نو تابانه به د غداره فتوی لګي، د دا پاکستان دا مخالفت آواز بدر بانے لگی کم ایجنڈی چ خلکو تا ملاوی گی تالے در کئی زکا خبر کو نو د خپل حقوق کو او په پاکستان کې د پنجابی نه هغه حق غشتل او پښتنو لور کول بالکل غداری دا او دا غداری مونږ پیدایشي تسلیم کړی دا نو رسته په کلا څه خبرې
ایمل ولی خان د تریک انصاف پر حکومت باندې نیوکی وکړي د پایواد کې د درغلوی زخه صفا د بی پلوه ټول ټاکون غشتنه وکړله
مونږ د پی ڈی ایم هي سيو چې دا موجوده سلیکټډ حکومت ته زر تر زر کور ته لیګلی شي او عوامو ته د خپل د ووټ اختیار ملو شي زر تر زر د نوې انتخابات شي او هغه د دانلون صفا انتخابات شي
ایمل ولی خان دا خبره هم وکړه چې موږ دلته د بلوچستان په ائتلافي حکومت کې ګډیو که څوک خوشاله وي او که خوابدي موږ به د دې حکومت برخه یو ایمل ولی خان وویل چې عوامي نېشنل پارټي به د اطلسم آئینی ترمیم د تحفظ لپاره جدي ګامونه اخلي حمید سمسور وی او ډیوا کوټه
قدر ملکتونکو اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده تاسو ته واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه نیخ پنې غوري او ګوري او سم تاسو پام راګرځو د پاکستان او افغانستان خپلمنځي تجارت پاکلا یو رپورت تا د پاکستان د وزیر اعظم د اقتصادي چارو پنګونې سلاکار په مشرۍ پلاوی د کابل د سفر روستو سوداګر تمه لري چې د پاکستان او افغانستان اړیکې دا وخت سمې دي او دغه سفر به د دوړخي سوداګرۍ په ګټه تمام شي د پاکستان وزیر اعظم سلاکار رزاق داود د کابل د سفر په اړه ویلي چې د سوداګرۍ او پنګونو د بحث لپاره د افغانستان تزي او ولته به دوړخیز سوداګرۍ نور هم سیوا کوي په دې اړه د سوداګرو غبرګون تاسو ته ریډیو ریډیو خبریاله صادق قاسم شاه وړاندې کوي
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سرمایه کارۍ او تجارت لپاره مشیر عبدالرزاق داود افغانستان ته نن په درې ورځنی دورې تللی دی او د پاکستان افغانستان ترمنځ د ترانزیت ټریډ او دوه اړخیزه تجارت معاهده نوې مساویدو باندې به افغان چارواکو سره خبرې اترې کوي د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ترانزیت ټریډ په حق لا په کال 2013 کې کومه معاهده شوې و هغه به د راتلونکي کال د فروری میاشت کې ختم شي ځکه دواړه ملکونه د پاکستان او افغانستان ترانزیت ټریډ اګریمنت دغه نوې مساویدو باندې بحث کوي خودوارو طرفونو ته دا هیلی سرګنده کیږي چې د پاکستان او افغانستان چارواکو او د تجارتي ډلو یو بل سره لیدل کاتل به داسې قسمه معاهده جوړولو کې مدد ورکړي چې د دواړو ملکونو په ګټه کې بوي د پاکستان افغانستان متحده صنعت او تجارت چیمبر صدر خان جان الکوزی د پاکستان وزیر اعظم مشیر افغانستان ته دراتلو په ورځ وی وی دی وته ویل د هیله لري چې د ملکونو ترمنځ چې دا وخت ډیره ښه فضا جوړه شوې ده او د تجارت په مسلو او د دې حوالولو لپاره خبرې اترې پیل شوې دي هغه هیله لري چې دغه مسلې به حوالې شي او وای دواړو ملکونو کې د تجارت لپاره ماحول ښه کېدل د دواړو ملکونو په ګټه کې دي
د کار څومره د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارتي اړیکې خېشي د دوه ملکونو د خلکو په ګټه ده تجارت زمونږ د پاکستان سره ډیر متاثر شوی دی د افغانستان مارکیټ نور مملکتونو لکه هندستان او ایران او مرکزی آسیا زیات وابستګي وسه پیدا شوی ده مګر د پاکستان سره تجارت زمونږ په ګټه ده مونږ ارزانه تمامېږي او هم نږدې دی راته مصارف کم راځي او هم پاکستان زمونږ د پاره زمونږ د میوه زمونږ د مدنیاتو د زمونږ د زراعتي محصولاتو خه مارکیټ دی نو زما هیله ده د دې غونډنه چې دا منګه شروع ده د یو ښه حرکت په لور امیدوارې مې چې هغه هدف ته ورسیږي چې بیرته د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي اړیکې خپل نهایی حالت ته ورسیږي
سور از یوړان دی یو غونډنه پس په خبر کې د وزیر اعظم د اسټابلیشمنت مشیر ارباب شهزاد هم د هیلي سرګندې کړې دي چې دا هر سبا دواړو ملکونو کې د تجارت لپاره لارې هوارې کړې
کوم خاص کر په دې نابیر ویزا پالیسی چې باندې موږ راکړې د افغانستان لپاره هغه کې ډېر فیسیلیټیز وري بیا دې تو خپ باندې کوم مسله و دا د کنټینرز هغه موږ په خطر کې باندې حل کړې نو هغه ډېر خپ پوزېټیو ساينس دی په افغانستان کې او دغه کوم کسان دلته راغلي او مشرانو راغلي هغه د دې خبرې ډېر تعریف کړی دی زما په خیال چې موږ اوس یو دغه سټ یو چې مخکې موږ لاړ شو د په ټریډ کې مخکې لاړ شو، انویسټمنټس کې مخکې لاړ شو، او پیپل ټو پیپل کانټیکټ زمونږ زیات شي، بیکاز افغانستان خو زمونږ امیجیټ نیبر دی، نو هغه سره خو هغه نه خو زمونږ پښتو کې رېغدن خو نه کیږي کنه. نو ان شاء الله زمونږ کوشش دارې چې افغانستان سره زمونږ هر لحاظ باندې اکنامک، ډیپلوماټیک، کلچرل چکم کانټیکټ دی هغه زیات شي.
سمود وړاندې اسلام آباد کې او اوس کابل کې د دواړو ملکونو له طرفه د پاکستان افغانستان ترانزیت ټریډ اګریمنت او دواړه خیزه یا بایلیټرل ټریډ په حق لا خبري اترې کیږي او د دې موایدو مسودو باندې لا بحث روان دي. په دغه غونډه کې پاکستان د سنټرل ایشیا ملکونو ته د افغانستان د لارې سامان اکسپورت کولو غوښتنه کړې او د افغانستان له طرفه د افغانستان نه سامان د پاکستان او د هند بارډر، واهګا بارډر او د کراچای سمندري اډې ته وړلو لپاره اجازه غوښتلو باندې خبرې اترې شوې دي. د سره سره په دغه غونډه کې د سامان نډک د ګاډو سکیننګ او د ترانزیت د وخت یا د ورځو زیاتولو او د تجارت لپاره انفراستراکچر یا د سہولیات پر ځای کولو یا د کی بهتري راوستلو په حق له هم بحث شوه دي. سادیا قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پیښور.
پاکستان او ایران ترمنځ قانوني او غیر قانوني تجارت په کال کې تقریبا 2 ارب ډالر دی. قانوني تجارت ترڅنګ د بلوچستان په بیلابیلو خارونو کې بیا ایرانی مارکیټونه هم جوړ شوي، په خاص توګه په کوټه کې چرته چې زیاتره غیر قانوني سامانونه چې کوم د ایران نه راوړل شوي وي هغه په دغه مارکیټونو کې خرڅول کیږي. په دغه مارکیټونو کې نور څه وي او دغلته سودا اخیستونکي د کومو سیمو کومو ځایونو ناراضي او دغه سامانونه بیا د پاکستان نورو کومو خارونو ته وړي کیږي. په دې اړه یو ویډیو رپورت د ډیوا ریډیو خبريال حفیظ الله شیرانی وړاندې کړي.
د پاکستان د پنجابت له فیصل آباد شار سره تعلق لرونکي درویشت کلن عمران سره لخپلې کورنۍ د کوټي په بډیس مارکیټ کې ایرانی توکي اخلي.
شادی اٹینڈ کرنے کے لیے ایک تو اس کے ساتھ ہم فیملی کے ساتھ یہ برج مارکیٹ میں نکلے ہیں. شادی کے علاوہ تو ہم شاپنگ وغیرہ کے نکلے ہیں. یہاں پر ہم نے کافی دیکھا ہے چاکلیٹ وغیرہ کا، بسکٹ کا، ایرانی پروڈکٹس دیکھا ہے، شیمپو دیکھا وغیرہ، اس طرح کی چیزیں ہم نے پسند کی ہیں. ہم یہاں سے شاپنگ کر کر اپنے کمبل وغیرہ اور باقی ایرانی چیزیں جو یہاں کی مشہور ہیں بازار کی، تو وہ اس کو ہم لے کر جائے گا اپنا فیصل آباد، اپنے گھر والوں کے ساتھ، گھر والوں کی چیزیں لیے، اپنے دوستوں کے لیے چیزیں لی ہیں جو یہاں پر وہاں پر نہیں ہمیں ملتی، یہاں پر آسانی سے ملتی ہیں بارڈر پاس ایران کا.
دا بلوچستان دا سر شار کوٹی بڑیس مارکیٹ دا ایرانی تو کو جانگڑی مارکیٹ کر زیدلی.
موږ هم د کوټې بلیس مارکیټ ته راغلی یو. په دې مارکیټ کې د انسان د ورځنی ضرورت هر څه په وړیا او اسانه توګه ترلاسه کیږي. آن له شنو ترخو چای سره د خوړلو دا چاکلیټ لا هم یوازې د بلوچستان ایالت په سر شار کوټه کې نه، بلکې دغه هر څه له دې شار څخه د پاکستان نورو ښارونو ته هم لیږدول کیږي او خلک یې ډیر خوشوي.
کوم کوم ایرانی توکي دلته پلورل کیږي ځای دکانداران یې درشایي.
ته مارکیټ تراسې باټلی سنولې د کرسۍ پرې، د صابونانو پرې، د ټولا پرې، د گانجی، د کپڑے نه، د واسکټونو، د جانکټونو، د امرازي مکمل ار څه مکمل،
د کورته دروازې پوری،
د دروازې پوری، د اگے کورو کې د گیټونو لګیدل لاغه پوری مراز،
د چت سامانم،
د چت سریم راځي، ټینو نه مرازي، سیمټیم راځي،
ترکی کارپټس تا، ایرانیس تا، چایناس تا، دوبی والاس تا، په دا ګردو کې بیا ایرانی در ګردو ډیر شې دي.
نظر انیم زرا
د پاکستان د بلوچستان ایالت او د ایران د سیستان بلوچستان ایالت ترمیان 909 کیلومتره ګډه سرحدي پوله ده. د بلوچستان ایالت له لوري چاغي، پنجګور، واشک، تربت او گوادر له ایران سره پر پوله پرتې سیمې دي. د ځایي سرچینو تر مخه د ایران او پاکستان ترمیان پر پوله شپږته نږدې قانوني او نیم قانوني او تر 15 زیاته ناقانونه تجارتي او د تګ راتګ لارې دي. په دې لارو ادارو کې پاکستان اف ای امیګریشن گیټ د دواړو ملکونو ترمن قانوني حیثیت لري. بازارچا راهداري گیټ او جن نور لارو ته پر ځای او ځلی کچه قانوني حیثیت ورکول شوی. د 0.5 په نامه لار لا هم غیر رسمي ده. د دې ترڅنګ په تیر اونۍ کې د پاکستان او ایران حکومتونو د دواړو ملکونو ترمن د قانوني تجارت د پیاوړي کولو په موخه پر خپل ګډه پوله د دوو نوو لارو رمدان او غبد د قانوني تجارت لپاره په کار دراوستلو اعلان وکړ. د ایران خارجه وزیر ډاکټر جواد ظریف تیر اونۍ و اسلام آباد ته د دورې پر مهال له پاکستانی چارواکو څخه د من پشین لارې د خلاصولو هم غوښتنه کړې. د بلوچستان چیمبر اف کامرس په خوانی مشر بدردین کاکړ وایي د ایالت د زرګونو کورنیو په لکونو خلکو ډوډۍ د دې پولې له تجارت سره تړلې ده. د کاکړ په خبره د دواړو ملکونو ترمیان پر پوله کلنۍ د دوه ارب ډالرو تجارت کیږي.
موږ لیګل ټریډ دی د یو ارب ډالر غلی تقریبا اور دا غته را کومز دا حساب ورتول گو چې دا ټیم کم سو دی مخکې دا ایلیګل ټریډ هم تقریبا د یو ارب ډالر دا ټریډ هم مولو چې دا ایلیګل چې وراتلی چې هغه موږ مختلف په کله تیل یا دا نور شان چې وراتلو دا سایډ یې رسته دا کاله دا بزنس وو. لیکن په دې کې د دې چې کوم پوتنشل دی دا پوتنشل تقریبا د 15 ارب ډالر غدي.
سیاسي او تجارتي کارپوهان ګمان کوي کچيري په امریکا کې نوې جوړیدونکې حکومت له ایران سره نږدېوالی وشای دا به د پاکستان او ایران پر سیاسي او تجارتي اړیکو هم مثبت اثر ولري. حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای دیوا کوټا.
قدرمنو کتن کو اوریدن کو اوس هم په امریکا کې په 3 نومبر شوی انتخاباتو په حق لا تازه حال تاسو وړاندې کوو. ګران اوریدن کو په 3 نومبر په امریکا کې شوی صدرتی انتخاباتو وروسته که یو خوا غیر رسمي نتیجو تر مخه د ډیموکرات ګوند صدرتی کاندید جو بایدن د انتخابات ګټلی خو د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ تر اوسه ماته نه ده منلې. تېر ورځ د امریکا صدر په ډانلډ ټرمپ په ټویټر باندې یو ټویټ کړی او په کې داسې خبره په لومړي ځل ښکاره کړې و چې دغه انتخابات به بایدن ګټلی. دا لومړی ځل چې دغه داسې خبره وکړه یا داسې خبره ولیکله خو دغه سره سمدستي دای هم لیکلی چې په دغه انتخاباتو کې ټګي شوې ده. امریکایي صدر په دې انتخاباتو کې د ګډوډیو یا د ټګۍ تورې تورونه لګي خو هغه تر اوسه پورې هیڅ ثبوتونه نه دي وړاندې کړي. د دې ترڅنګ دغه ګوند په یو شمېر ایالتونو کې عدالتونو ته هم تللی دي خو زیاتو عدالتي فیصلو کې دغه چې کوم فاستونه دي هغه رد کړی شوی دی. اخوا جو بایدن چې کوم دی هغه خپل انتخاباتو د ګټلو وروسته چې کوم د انتظامی کسان دي دغه ټاکنې او زی په زی انجل سي هم شروع کړی دی. د امریکایي انتخاباتو وروسته په امریکا کې روانو حالاتو په اړه نور حال د وایس اف امریکا په دې رپورت کې تاسو ته وړاندې کوو.
د نومبر په 3 منټه په امریکا کې شوی صدرتی ټاکنو وروسته که څه هم د غیر رسمي نتیجو تر مخه د ډیموکرات ګوند جو بایدن د انتخاباتو کې د ګټې لپاره په کار 200 الیکټورل ووټونه ترلاسه کړي خو صدر ټرمپ لا هم په انتخاباتو کې خپل ماتې نه ده منلې او به د کوم ثبوتونو یې د ګډوډۍ او تورونه لګولې. د ایتواریا یک شنبه په ورځ د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د لومړي ځل لپاره په یو ټویټ کې په ښکاره د ډیموکرات ګوند جو بایدن د انتخاباتو ګټلو اقرار کړی خو وروسته یې ویلي چې خپل ماتې نه مني. ټرمپ د یو لړ ټویټونو په لیکلو سره بیا هم خپلو دغو بې بنیاد دعوو ته دوام ورکړو چې ګنې د هغه سره د شوي درغلې له کبله یې انتخابات بیللي دي. ډونالډ ټرمپ د دې نه انکار کړی چې په رسمي ډول د په انتخاباتو کې د پخوانی نائب صدر جو بایدن په وړاندې خپل ماتې ومني. که څه هم د امریکا ټولو لویو رسنیو او خبری ادارو ویلي چې بایدن په انتخاباتو کې د 200 الیکټورل کالج اوټونو نه زیات ګټلې دي. د امریکا په صدرتی انتخاباتو کې چې کوم هم کاندید د 200 یا د دې نه زیاتې رایې واخلي نو هغه کامیاب ګڼل کیږي او د جنوري په 6 نیټه بیا د صدارت سوګن پورته کوي. ډونالډ ټرمپ د اتوار په ورځ په خپلو دغه ټویټونو کې بایدن ته په اشاره سره ویلي هغه وګټله ځکه چې انتخاباتو کې درغلي وشوه. د دغې وروسته ټرمپ بیا هم د انتخاباتو په حق له بې بنیاده الزامونه تکرار کړل او وی ویل چې د ووټونو په شمار کې سارونکو ته د سار اجازه نه ده ورکړل شوې. ټویټر بیا د صدر ټرمپ په ټویټ نخښه کې خوده چې وایي د انتخاباتو درغلۍ او پاړه دا داوا لانجمنه ده. یو ګنټه وروسته ټرمپ د انتخاباتو د نتیجې په حق له خپل نظر وضاحت وکړو او ویلیکل هغه ان بایدن ایواز د جالي خبرونو د میډیا لستر وو د انتخابات وګټل زه هیڅ ماته نه منم موږ ته اوګدلار په مخده دا یو داسې انتخاب وو چې په کې لاس وهنه وشوه بل رخته د وایټ هاوس لپاره د جو بایدن لخوا نمول شوی چیف اف سټاف ران کلین ان بی سی ټی وی سره په خبرو کې ویلي د ډونلډ ټرمپ د ټویټر پاڼه نه خو جو بایدن د صدارت لري کول شي او نه یې صدر کول شي دا کار د امریکا خلکو کړی دی په ټول امریکا کې د انتخاباتي دفترونو چارواکو میووي او نورو خبري ادارو ته ویلي چې په انتخاباتو کې هیڅ کم د پراخې درغلي ثبوتونه نه دي موندلي یوازې د انتخاباتو د ورځې او د ووټ شمارلو ځنی واړه مشکلاتو چې هغه د انتخاباتو غټه نتیجه نشي بدلولای که څه هم په هغه یلتون کې چې د بایدن او ترامپ سیالي پکې ډېر نږدې و د انتخاباتو په اړه د سو مقدمو اوریدنه لانه ده شوې خو ترامپ په دې سو ورځو کې تر اوسه ډېرې داسې مقدمې په عدالتونو کې بیللې چې پکې د انتخاباتو او د ووټ شمارلو د بې نظمۍ دعوی شوې وې دا چې ترامپ تر اوسه په انتخاباتو کې د بایدن ګټل نه دی منلې د امریکا په سیاسي تاریخ کې دا یو بې مثاله پیښه ده که څوم په امریکا کې کوم داسې قانون نشته چې بایلون کې کاندید باید هرو مرو خپل ماتي ومني خدای لسګونه کال کېږي چې هر ځل انتخاباتو کې بایلون کې کاندید د انتخاباتو ګټون کې تا مبارکي ورکړي او خپل ماتي ومني ترامپ سره دې چې خپل ماتي منلو نه انکار کړی دی د خپل انتظامی چارواکي او حکومتي ادارې د جو بایدن د ټیم سره د واک اختیار د انتقال کولو په پروسه کې دامکارۍ نه هم اظهار کړی دی ترامپ د امریکا د استخباراتو چارواکي هم تر اوسه دیتا نه دی پریښودلی چې منتخب صدر جو بایدن ته د قومي سلامتیا او د نړۍ د حالاتو په اړه ورځنی ریپورټونه ورکړي په دې دریز د ډیموکراټانو یو سېنیټر برنی سانډرز چې په خپل هم په یو وخت کې په انتخاباتو کې د جو بایدن رقیب پاتې شوی او په ډونلډ ترامپ اعتراضونه کړی دي د ترامپ د انتظامیه د قومي سلامتیا په خوانی سلاکار جان بولټن هم په ریپبلیکنز غږ کړی چې باید د جو بایدن ګټه تسلیم کړي په دې وخت کې جو بایدن د یو نوي حکومت د جوړولو په خاطر د خپلو سلاکارانو سره جلسې کوي او د کابینې د غړو په ټاکلو غور کوي
کتن کو اوریدن کو دا وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه د تاسو د واشنگتن ڈی سی نه نخ پنه غوري او ری د امریکا انتخاباتو حال مو اوریدو قدر من اوریدن کو په امریکا کې د کورونا د وجنه کوي خو د مرګونو شمیر تر ټولو زیات ده د غشنتي اغیزمن شوی یا ناروغان هم زیات دي په امریکا کې اقتصاد ته هم ډیر زیات زیان رسیدلی دی او په امریکا کې اوس اقتصاد موهن وای چې نوې انتظامیه یا امکاني صدر جو بایدن ته بعد امریکا یو داسې اقتصاد په لاس ورزي چې هغه بعد کورونا د لاس ډیر اغیزمن شوی وي او هغه ته په اقتصاد کې ډیر کار کول پاتې وي په دې اړه د وایس اف امریکا یو تفصیلی رپورت زموږ همکار ارباب محمود علي وړاندې کوي
د کال 2020 په صدارتي انتخاباتو کې د ډیموکراتس ګوند جو بایدن ممکنه ګټه د امریکای د ونډو منډې په بره بوتلې دي د مونټ کلیر سټیټ یونیورسيټي د مالیاتو د پروفیسور ډن ګلټروډ په شان نور اقتصاد پوهان وای په سېنات کې د ریپبلیکن ګوند اکثریت پاتې کېدل سره به سرمایه‌کارو ته تسلی ملاو شي
د سٹاک مارکیټ لوفز ډیوایډډ ګورنمنت
د ونډو بازار منقسم حکومت خوخی ولی زکه چې پدې کې د شانو پتہ لګیدل شي ولی زکه چې په یو منقسم حکومت کې زیاتره سيزونه ډیر نه بدليږي
د امریکای اقتصادي بهالي د وبا خلاف په هر ځلو کې د پرمختیا سره تړلې ده که هر څه د کووېډ 19 په خسي واښو دي خو ورسره د ویکسین کامیاب ازموینې هم رامخې ته شوې دي روډګرز یونیورسيټي کې د اقتصادياتو پروفیسور جیمز دبليو هوګز او نور اقتصاد پوهان وای د وبا نه د مخکې حالاتو ته د امریکای اقتصاد راوستل به د بایدن د انتظامی یو غټ چیلنج وي
We're still in a deep economic hole. We have
mungla was hum pe iqtisadi mushkil kiyo da farwari da myashte halat rasido la paraba mung ta shaw 40 million nokare paida kawlwi aw zama pa khayal da kal 2022 tam urandi da de tar sarake do dera kama tamakigi
Biden da campaign pa waqt urandis kade bo che da sihi charo talim chapirial او د اډانی یا انفراستراکچر د پرمختیا لپاره به په غټو کاروبارونو او شتمنو ټیکس سیوا کوي د ریپبلیکنز مخالف دوا په لار کې ودریدل په ټیکس کې د اضافه نه کېدل ضمانت دی
That is not necessarily the best thing for
دا د اقتصاد د خې لپاره یو ضروری لار نه ده خو بیا هم چې زه سګنم د انفراستراکچر یا اډانې پاړه چې څه هم منسوبي وي نو هغه کولای شي چې خلکو ته واپس روزګارونه ورکړي
د بایدن د انتظامی لاندې امکان دی چې امریکا د موسمی بدلون پاړه په پیرس کلایمټ اګریمنت کې بیا شامل شي بایدن د صفا توانای یا انرژي د انقلاب شمنه کړي کوم چې با د کال 2050 پورې د نت زیرو کاربن ایمیشن تر سره کول په لار امریکا روان کړي
If it is done immediately I think we could
که په سم دستي ډول دا وشي نو زما په خیال د سره بعد اقتصاد پاړه ځنې مسلې را مخې ته شي ځکه چې د تیلو صنعت په هر سیس اثر لري
The US should not be in a lag
امریکا د ورستو پاتې کېدلو په حالت کې نه د پکار مکتبه د ټکنالوژي د ترقی په ټکنالوژي کې د سرمایه کاری او د اقتصادي بدلون په اړه د نړۍ د مشرې په ځای کې پاتې کېدل وی
د وبا په دې مایوسه کې زنو ته په مستقبل کې اقتصادي ترقی ښکاری
The age of discovery is not yet over so as technological advances
د نو شایانو د معلومولو وخت لا نه دی تللی څنګه چې په ټکنالوژي کې پرمختګ کیږي موږ به د اقتصاد په زنو برخو کې د ترقی او د پرمختګ داسې انتهایی صورت هم ووینو چې تر اوسه یې موږ سوچ هم نه دی کړی
امکان دی بایدن دن په شروع ورځو کې په اقتصادي مرستو او د بیا رغونې په ګامونو زیاته توجه ورکوي امریکایانو د لسیز راهسې په اقتصادي توګه ترقی لیدل دا چې له امله یې تنخواګانې سیوا شوې دي او په هیواد کې بیروزګاري انتهایی کچې ته راکمه شوې ده
قدرمنو کتونکو اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا دا خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نه خپل غوړی ک غواړی چې دا خبرونه او د دې سره تړلې ریپورتونه ویډیوګانې وګورئ نو د دیوا ریډیو دیوا ریډیو فیسبوک ټوئیټر او انستګرام باندې د دیوا سره ملګری شئ او ځان د سیمې او نړۍ د تازه حالاتو خبر کړئ اوس هم نړیوال مطبوعاتو ته کتنه کو ګورو چنن په نړیوال مطبوعاتو کې د سیمې او نړۍ کم مهم خبرونه راغلي او زموږ همکار مختار خلیل ته کم انتخاب کړی دی
د امریکای په صدارتي انتخابونو کې په ظاهرا د صدر ټرمپ د ناکام کېدو وروسته افغان طالبانو سره د صدر ټرمپ شوی امن لوزنامه هم د غیر یقیني حالاتو ښکار شوی دا په دې موضوع نن د واشنگتن نه خریدونکو مشهور میګزین دی ډیپلوماټ کې د نامتو صحافي کارلو جی وی کیرو یو تفصیلی تجزیاتي او معلوماتي مضمون خور شوی دی د مضمون سرحد دی نوې صدر جو بایدن دی افغان طالبانو سره د صدر ټرمپ شوی امن لوزنامه ردی ټوکرای ته لړکی ځکه چې د پاکستان په ولقه کې پراته افغان طالبان د سیمې او د نړۍ د امن لپاره یو لوی خطر ده کارلو جی وی کیرو دی ډیپلوماټ میګزین کې د چاپ شوی خپل مضمون شروع صدا شان کړی دا چې افغان طالبانو سره د صدر ټرمپ کړي امن لوزنامه د شروع نه د غلطو او د نقصونو نه ډکه ده ځکه چې په دې لوزنامه کې افغانستان کې د پاکستان په کردار بیخي سترګې پټې کړې شوې دي بهشکه چې دا د امریکای او د افغانستان سخت غلطي ده چې د امن لوزنامه په خبرو کې پاکستان ځان سره شریک ساتلی وو هر کله چې د پاکستان د شروع نه دا کوشش ده چې افغانستان خپل یو اسلامي نو آبادی جوړ کړي مضمون لیکي چې په خوانی صدر اوباما په کال 2009 کې افغان طالبانو سره د خبرو اترو ډیر کوشش کړي وو خو پاکستان د صدر اوباما دغه کوششونه ناکام کړي وو په دې سبب صدر ټرمپ له پکارو چې د صدر اوباما د ناکامو کوششونو ځینی عبرت حاصل کړي وي ځکه چې د افغانستان په معاملې کې د پاکستان لوی غرض دا دی چې نه یوازې د خپل مفادات او تحفظ کې وردا نور هم وړاندې او خدای د افغانستان په لړ کې د پاکستان سوچ ډیر په ساده ټکو کې بیانې دی شي او غدا کا افغانستان کې د امن راوستو هلي ځلی ناکام کیږي نو دا د پاکستان په ګټه کې دی ځکه چې پاکستان به د طالبانو په ذریعه په افغانستان خپل متبری قائم ساتي او که افغانستان کې امن راځي نو په دې کې هم د پاکستان خیر دی او غدا شم چې طالبان به یو کمزوري افغان حکومت سره په اقتدار کې د شریکې دولو نامو کې او په افغانستان کې کمزوري حکومت د پاکستان په فائدہ کې دی صحافی کارلو لیکی چې د پاکستان د اختیار لاندې راتلونکو افغانستان کې به اسلامي انقلابي تحریکونه ښه خیره دوي چې القاعده او دولت اسلامي غوندي اسلامي توندلاري ګوندونه هم پکې شامل دي. دا جنگی ډلې به د افغانستان د خاورې نه په یورپ او امریکې خې کامیابی حملې کولی شي، خو که امریکې افغانستان نه خپل ټول فوجونه وویستل نو بیا به افغانستان کې عمل دخل ډیر کم شي او امریکې له به دوباره افغانستان ته راتلل ډیره ګرانه شي، ځکه چې پاکستان به ورله د رصد لارې نه ورکوي. ډیپلومیټ میگزین خپل مضمون کې نور لیکي چې د امریکې خلک نور د افغانستان په جنگ نه دي خوشاله، ځکه چې په دې جنگ کې د امریکې زخت جانی او مالی زیان تاوان شوی دی. د دې جانی او مالی زیان تاوان له سببه د ښاغلي بایډن را روان حکومت له د صدر ټرمپ او د طالبانو ترمنځ د ناکامه امن لوزنامې نه رستو کېدل پکار دي. مضمون نگار لیکي چې د پاکستان فوج د کال 1980 نه په فوجي طاقت د خپو غزولو په سوچ روان دی او د دې سوچ منځلې مقصود افغانستان نه بلکې هندوستان او د مشرقي پاکستان د بیللو نه پس پاکستان د هندوستان په باب له خپل فوجي حکمت عملی د نوي سره جاج واخیستو. په دې نوي حکمت عملی کې د پاکستان د افغانستان له طرفه د څه قسمه ویرې نه کېدو یقین و. خو دې لپاره دا ضروري وه چې افغانستان سره دې د پاکستان تعلقات خواږه وي، چې دا شان هندوستان سره د پاکستان د جنگ په صورت کې د پاکستان غربي سرحد محفوظ وي. په افغانستان کې د شوروي روس د فوج خلاف د جهاد او د مجاهدینو د کامیابۍ نه پس د پاکستان فوج دا مجاهدین د هندوستان د ولقې لاندې کشمیر ته نه نوستل. په دې کې د پاکستان غرض دا و چې د کشمیر په متنازع سیمه د هندوستان عملداری ناممکنه کی او چې د هندوستان فوج د کشمیر دننه جنگیالو سره په جنگ کې انخته وساتي، چې دا شان پاکستان سره د سممکنه جنگ دپاره د هندوستان وسطوان کمزوری وي. په دې منصوبو د کال 1988 عمل درآمد شروع شو. پاکستان په دې معامله کې ملامت نه د ځان ساتلو دپاره جنگیالو په افغانستان کې تربیت ورکو. دې دپاره افغانستان سره ښه تعلق ضروري و. بل طرف ته افغانستان په پاکستان کې پراته پښتانه تل د افغانستان د پښتنو تن بدن تصور کړی دی. په دې سبب د جنرل ضیاء الحق په عامرانه دور کې پاکستان په خیبر پختونخوا صوبه کې د پښتون قام پرستۍ د چقولو پوره پوره هڅه وکړه. د شوروي اتحاد د ماتېدو او د وسط ایشیا د جمهوریو د جوړېدو نه پس افغانستان د وسط ایشیا تجارتي منډهو ته د رسېدو دپاره اکي یو لار وه. خو په دغه ورځو کې افغانستان کې د خانه جنگه انخطو له سببه دا اقتصادي او سیاسي منصوبې تعالی ترغه شوې. خو بیا هم په قندهار کې د طالبانو پر راپورته کېدو دوی د پاکستان ټینګ ملګري شول. د طالبانو په لاس کې پر راتلو پاکستان له د خپل فوجي مقصدونو پوره کول یو مضبوطه وسیله په لاس کې راغله. اگر که طالبانو سره هم د پاکستان د ډیورنډ لاین په معامله اختلافات په ځای دي، افغانستان کې د هندوستان د موجودګۍ له سببه پاکستان طالبان ځان ته رانږدې وساتل. اگر که د پاکستان فوجي ارادې زړې په زړې دي، خو په طالبانو ګمان نه کېږي چې د پخوا په شان د پاکستان په ولقه کې دي.
قدرمنو کتونکو اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا دا خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غاورې ګران اوریدونکو. د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د کورونا وایرس دویمه سپې زیات نقصان کړی دی. ګرن هیوادونو داسې وو چرته چې به مخکې د کورونا کیسونه کم شوي و، سلته بیا د کورونا د ناروغانو شمېر په زیاتېدو دی. پاکستان کې هم دویمه سپې زور ورکړی دی او په پاکستان کې حکومت یو ځل بیا په غونډو او دغه شانتي تعلیمی ادارو د تړون په حق له هم د فیصلې امکان شته. خو په پاکستان کې د ګڼې ګڼې او د غونډو جوړولو په حق له باندې پریکړه شوې ده. چلته به ګڼې ګڼې زیاتې نه جوړیږي او چې کوم ودونه کیږي یا داسې لوی دستوري کیږي نو پای کې به د 300 نه زیات خلک نه وي. همدن بیا په خیبر پختونخوا سرخر پېښور کې د دریو لویو هسپتالونو لخوا هغه خلکو ته چې هغه نورې ناروغانې لري یا معاینه و لپاره دغه هسپتالونو ته ځي خلکو ته ویل شوي دي چې هسپتال ته د تلو نه د ډډه وکړي او د دې تر څنګ د معاینې دپاره چې به کوم خلک دغه هسپتالونو یا روغتونو ته تله د هغې شمېره یې هم کمه کړې ده. وړاندې به دغه هسپتالونو ته ډېر خلک تله، خو اوس په دغه درې هسپتالونو کې به د ورځې صرف 3000 ناروغان کتې کېږي. په دې اړه تفصیل د ډیوه ریډیو خبریال عبدالرزاق وړاندې کوي.
د پیښور د غلویو هسپتالونو په اوپیډیانو کې د مریضانو تعداد په داسې حال کې راکم کړی شوی چې د هیواد په کچه د کورونا ناروغانو شمیره روزانه حساب سره د سلګونو په ځای و زرګونه ریکارډ کیږي. د پیښور الاریچ هسپتال ویاند محمد اسیم ویډیو ته ویل د مریضانو سره رشتہ دار هم په زیات تعداد کې راځي او له عملې په هسپتال کې رش سیوا کېدو سره د خلکو لخوا د ایس او پی زیاس پرختنو خیال نه ساتل کیږي. نو په داسې صورتحال قابو موندلو او طبي عمله د کرونا وایرس نه خوندي کولو په لړ کې انتظامیه دا پریکړه کړې ده.
د ټولي سمې نه دلته کې روزانه تقریبا 500 پورې مریضان راځي. د کرونا د یرې د وجې نه مونږ دا فیصله وکړه چې په د الاریچ په اوپیډي کې به 0 پورې مریضان کتل کېږي. دا یو ډیره غټه او مهمه وجه ده چې دلته کې یو مریض سره تقریبا 2-3 مریضان هم راځي او ظاهر خبره ده چې 15000 مریضان او سره 2-3 مریضان یو ځای شي نو دا تقریبا 15000 نه 14000 پورې خلک جوړیږي.
د پیښور خیبر ټیچنګ هسپتال ویان فرهاد علي ویل وته ویل د حکومت د هدایتو پرانا کې او د وبا په دویمه چپه کې د یاد هسپتال د 50 سیوا طبي عملات د کرونا وایرس نه ناروغ کېدو لوجي د دغه هسپتال په او پی ډي کې د مریضانو شمیره کم کړې شوې ده.
ګورنمنت د تر په مو انسټرکشن داري چې 50% تا انسټیټیوشن کې چې کم لکه ضرورت نشته. نو زمونږ خپل ته الډي یو پرابلم روان هم دغه خپل یو د مونږ خپل سټاف ډېر زیات انفیکټډ شو. 1300 پورې زمونږ لکه ډیلی او پی ډي بچيږي روټین کې به دا 5.5-5.5-4 لکه داتې بوا.
دغه شان د پیښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس د انتظامیه د وینا تر مخه د هسپتال په او پی ډي کې د مریضانو د معاینې کولو تعداد راکم کړی شوی دی او چې نور کله به روزانه حساب سره 1500 تر 2000 مریضانو معاینه کیدله نو وس وسو ناروغان کتل کیږي. د پیښور ال ار ایچ هسپتال ډاکټر امیر غفور خان وای په موجوده حالاتو کې معمولی ناروغو سرمخ خلکو ته ندی پکار چې هسپتال تراشي. دی وای د یو مریض سره زیاتو خلکو هسپتال تتلو لکبل هم دا وایرس په اسانۍ سره په خلکو کې خوريږي.
ور ډاکټر نه جوړ شي یو ډاکټر یو هغه زرګونه خلک علاج کوي کنه چې تاسو یو ډاکټر نه جوړ کې نو هغه سره زرګونه خلکو ته نقصان دی کنه. دې احتیاط پکار دی چې تاسو معمولی مرزي نه ویل نه دی راتل پکار او هسپتال ته خو یو مریض سره یو اټینډډ دا خو بالکل یو عبادت تاسو غوښنه چي دی.
د خیبر پختونخوا د صحت محکمې لخوا جاری شوی شمیر او تر مخه په صوبه کې 13 سلیر شو ګڼټو کې 300 تنان د کرونا وایرس نه ناروغ شوی دي او 2 تنانو د یادرنځ له عمله ژوند له لاسه ورکړی دي. شمیرې ښایي د صوبې په کچه تر دې دمه د کرونا وایرس نه ټول 2,300 تنان ناروغ شوی دي او په کرونا وایرس اخته 1,411 ناروغان په حق رسیدلی دي. عبدالرزاق ویو ویډیو په خبر.
پدمنو کتونکو وزو اسلام آباد ته چرته چې د تونرو مذهبي ټلې تحریک له بیگ پاکستان لخوا تیر ورځ کوم احتجاج شروع شو. د نن هم شوې ده په دغه احتجاج کې انختی هم شوې دي او د امنیتي عسکرو تر څنګ دغه احتجاج کوونکي پکې هم جوبل شوې. تفصیل د ډیو ریډیو خبريال پیر ولایت اشاره کوي.
د مذهبي تونرو وډلې تحریک له بیگ د فیض آباد په مقام د احتجاجي پرلت ګډونوالو د پولیس ترمنځ وخت په وخت د انختو خبرونه مخې ته راځي. مرکزی حکومت د خادم رضوی په مشرۍ کې د تحریک لبیک زرګونو غړو په یاتخت اسلام آباد ریډ زون یا حساس مقام ته رسیدو هڅې په ضد اسلام آباد ته د تګ راتګ لارې د کنټینرو او وزغن تارونو سره تړلې دي. په دې ترڅ کې حکومت د 3000 نه زیات امنیتي سرتیري په ځای کړي دي چې پکې د پولیسو سره د رینجرز او د ملیشیا چارواکي هم شامل دي. د پینډه او اسلام آباد پولیسو د 300 نه زیات تنانو د گرفتاری داوا کړی ده. خو بیا هم حکومت لا تر دې دمه د تحریک لبیک احتجاجي ناستو خوراولو کې ناکام دي. د تیرو دوه ورځو راهیسې د پینډه او اسلام آباد لکونو خلک د موبایل ټلیفون د سهولت نه محروم دي. تحریک لبیک کال 2018 کې هم د فیض آباد په مقام د اغې وخت واکمن مسلم لیگ نواز ګوند په ضد انتخابي فارم کې د ختم نبوت شک ختمولو په سر احتجاجي پالت کړی و. د ګل پورز اسلام آباد کې میډیا سره خبرو کې د دې پښتنې په جواب کې چې اوس خو حکومت او فوج کې او والدې د مسلم لیگ نواز ګون په خوانی وزیر اعظم شاید خاقان عباسی سره داسې جواب ورکړي. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاکی پر سرکاری کا چخپرول امر پزت پاکستان کے دا فرانس دا سفیر دا اخکل و سرد سفارتی اور تجارتی اڑکو دا ختمول و غختن کوی. پخوانے سفیر ایاز وزیر دا فرانسیسی حکومت پپریکلا ٹکونا کوی. خو بیا ایاز وزیر په دې ترس کې د تحریک لبیک لخوا خپل کړی شوی تګلاره ناسمه بلی.
ټوله دنیا کې تش پاکستان اسلامي ملک نه دی، نور هم ډېر اسلامي ملکونه دي، هغه هم د فرانس سره تعلق لري. پاکستان په خپل سټینډ اخستی دی، د حکومت په لیول فرانس ته خپل کنسرن ښایلی دی، خو که د خلکو په پریشر باندې اقدامات اخلي. نونن خو رضوی صاحب وایي مولانا چې دا سفیر لره کوي تعلقات ختم کوي، سبا به بل سړي دوه درې زره خلک را جمع کړي وي، تا به د بل ملک د سفیر غوښتنه کوي چې دا لره کوي. نو دارنګه خو ملکونه نه چلیږي.
د پاکستان شخصي ټلویزیون چینلو باندې د احتجاجي پرلت په اړه څه قسمه خبر نه چلیږي. خود اخبارونو د ټولنیز رسینو د لارې د انخطو د مظاهرې د ځای عکسونه مخې ته راځي. کال 2010 کې د پاکستان فوج د اغه واخواکمن مسلم لیگ نواز ګوند د وینا باوجود د تحریک لبیک پرلت خورول لپاره د طاقت د کارولو نه انکار کړیو.
ګران اردوونکو، اوس پاکستان کې د ګرانې په هکله رپورټ تاسو وړاندې کوو چې د پاکستان درې کم سل فیصد خلک د دې ګرانې ذمهوار د تحریک انصاف حکومت ګڼي. تفصیل ریاض حسین راکوي.
نړیواله د مارکیټ د سروے اداره آی پی ایس او ایس په خپل یو رپورټ کې وایي چې پاکستان کې د آبادی نیم خلک د شوی ګرانې ذمہوار مرکزی حکومت ګڼي، او دا چې اکثره غریب او کمزور خلک د ګرانې په حواله سخت فکرمند دي. دا سروے د ګلوبل مارکیټ ریسرچ او پبلک اپینین ادارې آی پی ایس او ایس لخوا د اکتوبر د 18مې نیټې نه تر روانې میاشتې د نومبر د 14مې نیټې پورې کړې ده. په پاکستان کې د اقتصاد پوهان وایي موجوده حکومت د مجموعي ګرانې ذمہوار دی. په مردان خار کې د اقتصاد کارپوه او د کالج استاد پروفیسر اشفاق احمد وایي د حکومت لخوا د زیاتو ټیکسونو د لګولو په وجه په ملک کې ګرانی راغلی ده.
موجوده کو جسونا پرایس خطرې نو زیات تر ډېر زیات میسي بو هیوی ټیکسیشن د وجنا پټرولیم د تاسو غوړې انټرنیشنل دی منځ کې بوکی د پټرول لردان شوی مو اوس هم دی ګمنو چې انټرنیشنل لیول باندې مو ته کم پرایس باندې ملاوي کی راځي نړۍ ګران خرڅو مونږه بل سایډ درې میډیسن باندې تاسو غوړې هیوی ټیکسیشن او لګیت هیوی ډیوټي نو تقریبا هر یو سیل باندې نو د نن سبا دی کم انفلیشن نو دی ګول زیات تر کې ګمنو نو ګورنمنت رول هم دی دغه چې ټیکسیشن دی هیوی تر کووډ 19 هم بغیر ډېر غټ رول دی دغه چې هغه وجنه زمونږه انډستری سری پروډکشن کم شوی بیا خامخمو سره.
د پاکستان مرکزی حکومت د نن نه د راتلونکي 15 ورځو لپاره د پټرولو او ډیزلو په بیو کې 1.5% کمی راوستي دي. سورو دی وړاندې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان یو شخصي ټلویزیون ته په خپل مرکه کې ویلي وو چې په ملک کې تیر حکومتونه د موجوده ګرانې ذمہوار دي.
اسٹیشن جو انہوں نے سائن کیا، انہوں نے گیس کا کانٹریکٹ سائن کیا قطر سے، مہنگے کانٹریکٹ دے کر اور بجلی کا بہت سارا ہمارے پہ پڑ.
دوی تیر حکومتونو د بجلی او ګیس چې کومې منصوبې په ګرانو بایو جوړې کړې وې، د هغې بوج اوس په عوامو پریوزي. مونږ په ملک کې کرنٹ اکاؤنٹ خساره کمه کړې ده، خو هغوی چې کومې قرضې اخستې وې هغه اوس عام وګړي واپس کوي. زمونږ د هڅې دي چې ملکي آمدنۍ کې اضافه وکړو او خرڅونه راکم کړو. د آی پی ایس او ایس په سروې کې ویلي شوي دي چې په پاکستان کې یو کم 50% خلک وایي مرکزي حکومت د ګرانې ذمہوار دي، خو بیا 45% خلک تیر حکومت د دې ذمہوار ګڼي. د سروې تر مخه 10% صوبائی حکومت، 8% ذخیره کوونکی، 15% سوداګر، 3% بیوروکریسی او 3% د میلیونو مالکان د ګرانې ذمہوار ګڼي. د مارکیټ په سروې کې ویلي شوی دی په ملک کې 90% خلک د ګرانې نه متاثر دي، چې پکې تر ټولو زیات بلوچستان یو کم 80%، خیبر پښتونخوا 85%، پنجاب 46%، او سند 46% اغیزمن شوی دی. د سروې مطابق 83% خلک وایي چې د کرونا وبا له امله د هغوی آمدن ختم شوی دی یا متاثره شوې دي. په پاکستان کې سرکاري شمیرې وایي د کال 2013 او 19 په پرتلا نږدې 50% ګراني زیاته شوې ده، او دا د کال 2019 د 6.8% نه 10.5% ته رسیدلې ده. ایشیایي پرمختیايي بانک وایي دا ګراني په سویلي ایشیایي هیوادونو کې تر ټولو زیاته ده. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا مردان.
خدمه کتون کو تاسو دغه رپورٹ پاور د پاکستان کې درې کم سل فیصد خلک مہنگائی یا غانی اغیزمن کړي، او په دغه کې نیم بیا حکومت د زمو غړي خبرونه مخ په دې ځای پای ترسي. زه د دې خبرونه کوربه شعیب زاده، د دې خبرونه پروډوسر عبد حسین، او انجینر جسټن او ټیان. تاسو نو غواړو اجازه ښه شپه مناسب شه. د لوی الله پامانه.